په کابل کې د سهار لس بجې سویز فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونه ته شرغ لاسویم. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځنګړې سوی ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. په دې کې اورو چې د ناتو عمومي منشي وایي چې راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي، خو په سر کې خبرونه واوري. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې حکومت باید هغه کسان عدالت حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري، او د واشنگټن پولیس وایي چې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل شوی و، خو د دواړو لوریو مرکچیانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهار شنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یو مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. دا سي پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجندا د موضوعاتو د څیړلو لپاره تاکل شوي تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر ورکړی دی. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربان سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبورا لاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړې. یو نما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې ملاقات کې د سولې پروان بهیر او د اوربان پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت دا د طالبانو کار بولي، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. د واشنگټن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازدیګر وسوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگټن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو رایې پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یو ټلویزیوني وینا کې دا د کاپر دیموکراسي بریټ بلالي
At this hour our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیسار بریټ لاندې راغله. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څنګه دی لیدلې؟ د ازادې پر مانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو بریټ دی.
تر څو ساعتونو ځنډ وروسته د کانګرس دواړو جرګو خپل غونډه له سره پیل کړه او د اقدامې وغانده. په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لمړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای شي پر دغه پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چارو وزیر، د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغو مراسمو کې هم ګډون نه کړ چې د ګډون تمه یې پکښې کېده. په دې مراسمو کې چې د یریبان په یوې کلیسا کې ترسره شول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلیدي غړو هم ګډون نه درلود. د خبرونو پای. زموږ غلزه د رادیو څخوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، خو تر هغه دمخه به دا ووري چې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو وي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله الدین راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځانته ګواښونه او خطرونه لري. سټولټنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او کچیرې وځي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی ایس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډیری ننګونې او ابهامونه شته په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنی لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکې میاشت د ناټو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
سټولټنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوشي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شوو ژمنو دي او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. سټولټنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه.
So the most important condition is to make sure
تر ټولو مهم شرط دا چې طالبان باید د ارتیا د پوره کېدو لپاره دا باور وکړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنی تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تیله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسیدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري. امریکایان نن د دې هیواد په یو بیساري اقدام کې د وسنی ولسمشر ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل شاهدان ول. ټول نړۍ د اقدام ته په حیرانۍ وکتل او ویغنده. په خپل د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم د اقدام پر دیموکراسي برید ول او بالا د جمهور غوشتون کې ګوند ډیره وغړو هم دغه اقدام وغنده او هغه یو ناکامه هڅه وبلله. په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو لښنون کې شفیق همدم سره می پر همدې مسلې خبري وکړه او دا می ورڅخه وپوښتل چې د اقدام ته څه نوم ورکوي. هغه وویل
سلام علیکم نیکی هیلی. البته واقعا خوشنوین که عمل ده و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنګارنګ غبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي غبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیه کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی چمپ ماوین وینده هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزر توګه استفاګانی ورکې دی وایي چې خاغلی چمپ د سولېز البته د سولېز انتقال په پروسه کې چې دا واک باید خاغلی بایدن ته ورکی تقریبا مات سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپله د خاغلی ټرمپ حلقه کې دننه په سپین باندې کې هم رنگ رنگ غبرګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وخایي.
بله همدم سب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطح وغندل سو پټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غشتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړل چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې لساره پایل کړه وی ویل چې دا پېښه کېدای شي د یو تازه پایل مقدمه وي هدف یې څه دی
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهرې شوي دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنا مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 8000 کسان تر رسیدي چې هغوی یو پروسه باندې کار کوي چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای تر سره کړي یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشري د بیا به تر غزیدو لپاره یو آنلاین مراسم تر سره کی نو دا زه فکر کوم چې سره لدې چې تر یو حد پورې کولای شي چې دا پروسه چیلنج کی خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ول دي ټول دیموکراتان اکثریت د خغلی ټرمپ مخالفت اعلان کړه په سنا کې رسمي مخکې دینه حتی چې اوس د رای هم نه هي شوی ندی خغلی البته سنیټر ګراهام ډیر په جرأت سره وویل چې خغلی ټرمپ به له دغه اگر چې د خغلی ټرمپ د حزب نه ډیر قوي ملاتړ و خو د یو صد مخکې ډیر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا به له او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسی او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراوړه نه د ښکارندوی چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې خغلی ټرمپ تر دم ګړې پورې خپل دغه بهله نه ده منلی سره له چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهرات وکړي خو هغه اصلي هدف چې د دغه تظاهرات تر شا ده هغه د خغلی ټرمپ مخالفت ده
بله دقیقا ما هم غوښتل چې همدا پښتنه مطرح کوم چې حال دا چې دوی یو هدف تعقیبوي خو آیا دا ډول اقدام کولی شي دوی خپل هدف ته ورسوي یعنی د ټرمپ ګټه به وي
نخ فکر نکوم ځکه چې خاغلی ټرمپ د لومړی قدم کې ډېر لوی ماته وخوړه هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښتي چې دغه نتایج چالنج کړي حتی مخکې د دغه تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه دوی خپل مخالفت اعلان کړه سرسخت ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو خو وروسته د دغه تظاهرات نه دوی لومړني کسان چې را میدان ته شوویل چې نور موږ د اراو او د دغه پروسی مخالفت نکوه ځکه چې خاغلی ټرمپ په لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټول دیموکراسي چیلنج کړي
بله همدا څه بیا ول پښتنه دا چې دا یو بې ساري اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې تقریبا داسې اقدام نه و سوی او ټولنړی ورته یو ډول ګوته په غاښ ته نه حیرانون کې د ورته ټکان ورکون کې د ځکه د نړی پر یوې لوی دیموکراسي باندې دا ډول یو برید کیږي یا یرغل کیږي او دا اقدام په داس وخت کې کیږي چې د لوړ مراسمو ته شاوخوا دوی ونې مازی پاته دی او منتخب ولسمشر دیموکرات ولسمشر جو بایدن به رسمن دند پایل کې اوسنی شرایط ته او دغه وضعیت په کاتو تاسو فکر کوئ چې د واک لیږد به څومره سولې تر سره شي
البته دا خبره خو جامعه ته سره لږ ځینی اندېښنې شته خو نن کانګرس هم دغه ډاډ ورکړي چې امریکا تر ده هم لوی چیلنجونه په خواله رپ داسې حالات کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېلو د څو کلونو راهیسې دغه پروسه په امریکا کې روانه ده هر څلور کال وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کیږي او د ولسمشر تاییدوي. نو دوی نن دا هم ورکه چې ویل موږ هغه وخت کې چې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنگ کې ښکېل وو، په هغه وخت کې په داخلي جنګونو کې ښکېل وو، په هغه سخت شرایطو کې هم موږ دغه پروسه تکنه کړی نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخ کې وړی. دا نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده. دوی ورته ویلی چې دا دومره جدي نه ده لکه چې موږ پخوا په دې 200 کلو کې جدي مشکلات لره.